غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو دی. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن 9 او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي، او دا د نن سهار د پښتو د دې لومړنۍ سهارنۍ خبرو شروع کې په مکړی د خبرونو لنډیز تا.
د امریکې د جمهوري ریاست د انتخاباتي جرګې الیکټرال کالج غړي نن د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې راټولېږي چې د 45 جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ بری توثیق کړي. پادن کې د داعش په ویمرګانۍ حمله کې 48 عسکر وژل شوي دي، او د امریکا خارجه وزیر جان کیری په ریاست کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان سره د یمن د کورنۍ جنگ په اړه وغږېده.
درنو اوریدونکو، د نن سهار په دې خبرونه کې د خبرونو نو وروستو بیلو بیلو ایالتونو ته د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مننې د سفرونو، په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د وضع او په یونان کې د مهاجرو سره د محلي خلکو د مرستې په باب د بیلو بیلو رپورټونو نه علاوه په قندهار کې د سولې د جرګې په باب د عزیز الله پوپل یو مطلب مهر وی. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
تیرہ میاش د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له برینه ورسته نن د دوشنبه په ورځ چې د دسمبر 19 د انتخاباتو جرګه چې د الیکټرال کالج په نوم یادیږي غونډه کوي چې د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه رسمن توثیق کړي. د دغې باصلاحیت جرګې ځینې غړي د ټرمپ مخالفان دي او وایي چې د تیرې میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه د باطله کړي او ډونالډ ټرمپ ته باید اجازه ورنکړي چې د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړ وکړي. وکه د دې جرګې تاریخ په غور وڅېړل شي، دا ډول پیښه په نظر لیدل شوې ده، او د دې ډېر کم امکان لیدل کېږي چې الیکټرال کالج یا د انتخاباتو جرګه چې د امریکا د 500 ایالتونو استازو په کې متناسب غړیتوب لري، ټرمپ به د متحده ایالاتو د 45 جمهور رئیس په توګه تایید نه کړي. که څه هم چې هیلری کلنټن له ټرمپ نه په ملي کچه 2.9 میلیونه زیاتې رایې ګټلې وې، خو الیکټرال کالج په اعتبار ورنه ټرمپ میدان وګاټه. وړن کې کاندید باید د جرګې د استازو له جملې نه 200 استازو ملاتړ حاصل کړي چې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي، او د دې لپاره چې ټرمپ مخ ونیول شي باید چې 10 جمهور غوښتونکي غړي پر ضد نن رای واچي. که ټرمپ 209 رای هم وګټي، بیا هم د قانون له مخې د امریکا کانګرس چې کنټرول یې د جمهور غوښتونکو په لاس کې د اختیار لري چې بل څوک د حق په ځای باندې د جمهور رئیس په توګه ونوموي. د یمن د جلاوطن حکومت 48 عسکر په مرګانۍ چاودنې کې وژل شوي دي. چاودنه د عدن په بندري ښار کې د یکشنبه په ورځ هغه مهال وشوه چې عسکرو د خپلو ماشوم د اخیستلو لپاره په یوه قطار کې انتظار ایسته. اسلامي دولت یا داعش دغه وژونکي برید ذمواري قبوله کړې ده. داعش یوه هفته مخکې هم پر یمني عسکرو باندې عین شان مرګانۍ برید کړی او لږ تر لږه 45 عسکر یې وژلي وو. لبل خوا د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل اول شیخ احمد په شمول یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماتانو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې غونډه وکړه او د یمن د شخړې د حل په اړه مذاکرات وکړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د 2015 میلادي کال نه راپدې خوا د یمن د حوثي اغیانو په ضد هوایي عملیات کوي چې په نتیجه کې په زرهاو ملکي کسان وژل شوي او په میلیونو نور بېکوره شوي دي. جان کیری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د ملاقات نه وروسته وویل:
Assalamu alaikum. Let me say how pleased I am to be back in Riyadh. This is my last visit.
اجازه راکړئ چې وایم چې زه ریاض ته په بیا راتګ څومره خوشاله شوم. د خارجه وزیر په توګه احتمالا د سعودي عربستان ته زما وروستی سفر دی. غواړم چې په دې ځل بیا تاکید وکړم چې زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټول ابعاد قوي او غښتلي دي. جان کیری دا سفر په داسې وخت کړی چې د واشنگتن او ریاض اړیکې سړې شوې دي. سپین ماڼۍ تېر هفته اعلان وکړ چې امریکا به د سعودي عربستان په دولت د ځینو پرمختللو نظامي مهماتو پلورل بند کړي چې د یمن په کورنۍ جنگ کې ورنه د هوایي عملیاتو په وخت استفاده کوي. ملګرو ملتونو د سوریې د رژیم مخالفانو یو شمېر جهادي ډلو غندنه کړې ده او وایي چې هغوی له ختیځ حلب نه د ملکیانو د راوستلو پروسه په خطر کې غورځولې. د سوریې د رژیم د مخالفانو د ډلو مشرانو او د ملګرو ملتونو مامورانو ویلي په داسې حال کې چې د ساړه ژمي له امله په حلب کې د تودوخې درجه د انجماد حد ته رسېدلې، په جنګزپول ناحیو کې اوس هم په لسګونو زره بې اسرې خلک بند پاتې دي او د وتو په انتظار دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي جان ایجلینډ د یکشنبې په ورځ د القاعده د طرفداري النصره ډلې جنګیلي په دې تورن کړ چې د شنبې په ورځ هغو حکومتي سرویسونو ته اور واچو او وی سوزول چې د رژیم د مخالفانو تر محاصرې لاندې د دوو کلو کفاریا او فوا نه د 2000 شیعګانو د راوستلو لپاره لیږل شي. له بلې خوا د یکشنبې په ورځ په اردن کې د حلب د اوسېدونکو په طرفداري یو غټه مظاهره وشوه.
دم نفديك يا حلب،
بالروح بالدم نفديك يا حلب.
غضب شعب سوري اردني.
په ختیځ حلب کې دا وخت له 40,000 نه زیات ملکیان او جنګیالي بند پاتې دي. له بل خوا د ایران طرفدار د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو د یکشنبې په ورځ د موټر او کاروان چې د ختیځ حلب نه 800 اوسېدونکو پکې سپاره وو په لاره کې ودرو او څو تنه ځای پر ځای ونیول او چرماری کړل. د یکشنبې په ورځ په ختیځ حلب کې وزوانه مور او د هغې ماشوم د ناکامې جراحۍ په دوران کې مړ شو. د بند پاتې شو خلکو د ژوند حالت ورځ په ورځ له بده بدتریږي. د یورستی خبر لمخې د اردن امنیتي قواو هغه سیلانیان آزاد کړی دي چې د یکشنبې په ورځ د وسلوالو سړو د ډزو نه وروسته بند پاتې شو. په ډزو کې څلور وسلوال حمله کوونکي او لس تنه نور وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې ځینې پولیسان هم شامل دي. دغه حمله د قدیمې زمانې د کرک په کار کې وشوه. د امریکا د جمهوري اسد د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د کمپیوټري حملو ته د ځواب ورکولو په اړه په واشنگټن کې یو شان نظر نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې بله میاشت اوباما قدرت ډونالډ ټرمپ ته انتقالوي، د روسیې د لاسوهنو په اړه هره خوا خپل نظر څرګندوي، خو په دې اړه کوم متفق نظر نه دی موجود چې د روسیې لاسوهنو ته په څه شکل ځواب ورکړي. ټرمپ اوس هم په ښکاره توګه لګیا دی او دا خبره کوي چې د روسیې د لاسوهنو په اړه چې فکر کوي هدف یې د ټرمپ کامیابولو د سی آی ای په شمول د امریکایي استخباراتو ارزیابي سمه نه ده. خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اوباما د ټرمپ دغو څرګندونو په حیرت کې غورځولې. اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امدواتي کانفرنس ته وویل که څوک واقعا فکر کوي چې د اف بی آی، سی آی ای او نورو مسلکي او حرفوي استخباراتو د مسؤلینو په مقایسه چې د جمهوري غوښتونکو په شمول د امریکا ټولو پخوانیو جمهور روسانو پرې اعتبار کوو، روسان د زیات اعتماد وړ دي باید چې خبرو ته غوږ ونیسي چې زمونږ استخبارات څه وایي. د جمهور رئیس اوباما او په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د مهم مشرانو د څرګندونو باوجود د ټرمپ نږدې مشاورین په خپله خبره کلک ولاړ دي او وایي چې د روسیې د لاسوهنو په اړه غوڅ او څرګند چې واحد نه دي موندل شوي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د ملګرو ملتونو غوښتلي دي چې په ذروي طاقت چلیدونکو کښتیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیرو دریو هفتو کې د خپلو پلویانو نه د مننې په نیت ځینو مهم ایالتونو ته سفرونه کړي دي. هغه وایي داسې ډېرې تبصرې اوریدلي چې که د انتخاباتو ګټي نو هغه به بیا نور د انتخاباتي مبارزې په شان سفرونه او ویناوې ونه کړي. هغه وایي د غواړي چې د مطبوعاتو نه بغیر خلکو د خپل پیغام ورسوي. په مخکې په دې باب یو رپورټ ته
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د دې سفرونو په لړ کې د الاباما په ایالت کې و. دا هغه ایالتونه ول چې د نومبر په اتمه د هغه د بری سبب شول. د لمانځنې په ځای کې پر ستره لوحه لیکل شوی و امریکا اولیت لري.
موږ د الاباما د خلکو نه مننه کوو او د جنوب له خلکو هم مننه کوو. موږ په جنوب کې ډیره توره وکړه.
هغه وویل چې موږ به د یو هیواد په توګه بیا په بشپړه توګه بریالي ووسو. ښاغلی ټرمپ تیر کال خپل انتخاباتي مبارزه د الاباما په موبل نومي سیمه کې پیل کړې وه. کله چې هغه د اول ځل لپاره تیر کال ډیر زیات خلک په ځان راټول کړل نو د هغه سیاسي سیالان دې ته متوجه شول چې هغه د جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست د نورو نوماندانو لپاره یو ستر خطر ګڼل کېدلی شي. په فلوریدا کې هغه خپل وینا خلکو ته د کریسمس یا اختر د مبارکۍ په ویلو چې وونه لا ورته پاتې ده پیل کړه.
Merry Christmas everyone, Merry Christmas.
هغه ویل چې ځینی خلک د امریکا بیرغ سوځوي خو د ده دا کار نه خوښیږي ځکه د امریکا اتلانو قرباني ورکړې ده چې وی ساتي. منتخب ولسمشر ټرمپ خلکو ته وویل چې متحده ایالات په یو شمېر داسې هیوادونو کې مداخله کوي چې تاسې نمونه هم نه دی اورېدلی. دا درست کار نه دی او موږ به یې بند کړو.
د ټرمپ اداره کې به موږ د متحدو ایالاتو د ملي امنیت په ډیرو حیاتو ګټو باندې تمرکز وکړو. د دې معنی دا ده چې آیسیس به وځپو او رادیکال اسلامي تروریزم ته به ماتې ورکړو.
وروسته له هغه نه چې چین له دې سره موافقه وکړله چې د امریکا د اوبولاندې ډرون چې هغوی نیولی و بیرته ورستون کړي، منتخب ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ ناوخته چین ته متوجه شو او په خپل ټویټر کې ولیکل، موږ باید چین ته ووایو چې هغه ډرون ته ضرورت نه لرو چې دوی پټ کړی و، پرېږده چې دوی له ځان سره وساتي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته به د نوي کال د جنوري په 10 د وفاداری لوړه ورکړل شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوردونکو، سره له دې چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي مبارزه کې ویلی وو چې امریکا ته به د سوریې د مهاجرو پر راتګ بندیز ولګي، خو مخکې تر دې چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک ترلاسه کړي، د مهاجرینو د چارو ادارې د سوریې مهاجرو د ځای په ځای کېدلو کارونه چټک کړي دي. پام کړئ په دې باب یو رپورټ ته.
So these just arrived.
The Rutland Vermont یو کلیسا په خپل تکاوی کې د سوری مهاجرونو لپاره بیا بل ډول تیاری په پام کې نیولې ده.
We've knitted these hats with love and hope that they help your heads and hearts feel warm.
مارشا او د هغې مؤسسه په روټلند کې د کور اسباب، جامې او نور د اړتیا وړ شیان راټولوي ترڅو د هغو سوریایي مهاجرینو سره مرسته وکړي کوم چې په نوي کال کې به دې ځای ته راورسیږي.
مونږ په دې ځای کې د 200 په شاوخوا کې ډېر فعال رضاکاران لرو. هغوی به د سوری مهاجرینو له کورنیو سره د ترانسپورت او همدارنګه د کور د ضروریاتو وړ شیانو په راټولولو او د ژبې په زده کړه کې ورسره مرسته وکړي.
د روټلند ښار د ویرمانت د شنو غرونو په څنګ کې د 19مې پیړۍ یو تجارتي کوچنی ښارګوټی دی. دا ښار د ایټالیوي، یونانی او پولنډي مهاجرینو لخوا جوړ شوی و، خو نن ورځ دا ځای د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او دلته د کارګرانو لپاره ډیر کم کارونه پیدا کیږي.
تاسو دلته وګورئ، تاسو په دې فابریکه کې هغه ټیټ او تور پوستي کې کارګران وینئ چې د کار وړتیا یې کمه ده او په دې ځای کې اوس کار کوي.
له دې ټولو ستونزو سره سره همدا کډوال دي چې د روټلند ښار یې جوړ کړی دی.
We saw refugee resettlement is not
موږ په دې ځای کې کډوالو ته یوازې د استوګنې لپاره ځای نه دا ورکړي، بلکې د بشري مرستې په خاطر مو هم دا کار سرته رسولای دی. خو که زه خپل شخصي نظر وړاندې کړم، نو دا کار مې د دې لپاره کړی دی چې په سیمه کې کارونه پیدا شي او تش ځایونه ډک کړم.
خو دا کار بیا له ځان سره مخالفتونه هم لري. د روټلند د ښار د مالی څانګې مسؤله وینده وینډي وولتن وایي په دې سیمه کې 14,000 وګړي ژوند کوي. سل کډوال کورنۍ ومني.
When I add refugee resettlement in
کله چې زه د کډوالو د هستوګنې لپاره مالی پلان جوړوم، نو په سیمه کې زده کړې د بیا رغونې کارونه او ځینې نور پلانونه له ستونزو سره مخامخ کوي.
د پلان د روټلند د ښاروال او د قانون پوهانو ترمنځ یو چلانجې هم رامنځته کړي دي.
زما په نظر کې ښاروال دغو خلکو ته احترام درلودای او په رښتیا یې ورسره مرسته کوي، نو هغه باید په لومړي سر کې له موږ سره مشوره کړې وای چې اوس په خبره دې ځای ته نه رسیدلې.
Gussie's got some challenges.
خود د ټول مخالفتونو سره سره د سیمه د مهاجرونو د تګ لپاره تیار ده او د مهاجرو لومړنۍ کورنۍ به روټلند ته د جنوري په لومړۍ کې راورسیږي. غورځنګ د امریکا غا آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غا آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په داسې وخت کې چې په یونان کې یو زیات شمېر مهاجر باندې پاتې دي، هلته د هغه ملک یو اوسیدونکي د ډېرې همدردۍ او مرستې له مخې خپل کور د سوریې یوې مهاجرې کورنۍ ته خالي کړی دی چې هغوی پکې هلته ژوند وکړي. د امریکا غا خبریال جان اوون په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې دا د تاسو ته ورول کیږي. د سوریې دغه مهاجر عمر عثمان چې د باغبانۍ سره ډېره علاقه لري او په خپل ملک کې د جګړو او د تشدد د لاسه مهاجرت ته مجبور شوی دی. وایي کله چې ده د تن په دې کور کې ګلان ته اوبه ورکوي، نو هغه ته په خپل ملک کې خپل هغه کور ور په یاد شي چې په هغه کې هم ډیر ګلونه کرلی وو. هغه چې د تن خار ته نږدې اوسیږي وایي اصلا د دې سړي چې د کورنۍ ته خپل اپارټمان بیل کرایي خوشی کړی ډیر ممنون دی. هغه وایي چې له دې نه د یونان د خلکو مهمان نوازي په خاص ډول د احتیاج په وخت کې په ښکاره څرګندېدلی شي. همدا اوس په یونان کې تقریبا 50,000 مهاجر د مهاجرو په مخ د اروپایي ملکونو د سرحدونو د بندولو د مسلې له کبله په یونان کې بند پاتې دي. عمر او د هغه کورنۍ هم په خوا د مهاجر په یوه کم کې وو. هغه وایي
So lucky, especially when I see my friends in the same situation.
زه ډیر خوشبخت یم، په خاص ډول کله چې زه ګورم چې زما ملګری په عین وازه کې دي، کور نه لري، زه د ژوند لپاره کور لرم. زه امید لرم چې هر یو مهاجر ته زما په شان یو کور په نصیب شي. دغه اپارټمان چې په کې د عمر کورنۍ اوسیږي د یوه یونانی اودینیس یسګوریس د کورنۍ په ودانۍ کې دی. په خپل دغه خیرخوا یونانی د عمر د اپارټمان نه دوه منزله اوچت اوسیږي. دغه یونانی وایي چې د مهاجرو دغه ستونزو ما ته د خپلو نیکونو د مهاجرت هغه کړاوونه را په یاد کړل کله چې هغوی په 1922 کال کې د ترکیې د یو ښار نه اتن ته مهاجر شول. هغه وایي
We decided that it might be good to offer this house to them in the memory of their grandparents.
مونږ دا فیصله وکړه چې دا به یو ډیر ښه کار وي چې مونږ خپل دغه اپارټمان دغه مهاجر کورنۍ ته د خپل نیکونو په یاد ورکړو. د سوریې دغه کورنۍ ته دغه کور د یو پروګرام لمخې چې کور د امید د پاره په نوم یادېږي ورسپارل شوی دی. ډیر هغه مهاجر چې په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې دغه شان کورونو ته په لیست کې منتظر دي. همدا اوس تقریبا 600 مهاجرو ته دغه شان د یونان خلکو په وړیا ډول کورونه او یا کوټې ورکړي دي. د عمر لور یمن وای چې دا په دې نوې کور کې ډیره خوشاله ده. هغه وای
There it was a mess and crowded. You could not do what you wanted to do.
هلته د خلکو ډیره ګڼګونه و. مونږ هلته هغه څه چې زموږ زړه غوښتل نشو کولای. هغه ځای خنو او زموږ د نوې کور ډیر خده. لبل خوا د کور د امید د پاره د پروګرام مسؤلین وای چې په یونان کې لدینه ډیر کار ته ضرورت دی تر څو دلته د مهاجرو پوره غم وخړل شي. د دغه پروګرام یو غړی سوفیا ایوانا وای
The next steps is from our part to think long term and to implement projects about
زمون له طرفه به بل اقدام دا وی چې زمون په اجتماع کې د دغه خلکو د متغم کېدلو د پاره دوګدي مودي پروګرامونه او پلانونه جوړ شي. په یونان کې د مهاجرو د آینده په باب پیشبینی ډیره مشکله ده، مګر بیا هم دغه شان یو اپارټمان کم تر کمه په هغه کې یو امید پیدا کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوردونکو د قندوز د کلیوالو سیمو سیدونکو خپل ستونزې او حقوقي لانجې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې لای. ګل رحیم نیازمن په دې با مونږ ته دا راپور د قندوز نه را لګل دی.
یو شمیر خلک چې په دولتي او قضایي ادارو کې د میراث او ځمکو په سر راولاړ شوی جنجالونه وزنډیږي او یا هم ترې د زیات رشوت غوښتنه کیږي، دغه خلک د حقوقي دعوو د حل لپاره د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو جوړو شوو محکمو ته مراجعه کوي. د سیمې خلک وایي چې وسلوال طالبان د دوی جنجالي فیصلې که په حق وي او یا په ناحقه خو په کم وخت کې حل کوي. دغه خلک دا هم وایي چې اوس په طالبانو کې د قضیو د حل لپاره هم واسطو ته اړتیا پیدا کیږي. د قندوز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې خلک په دولتي ادارو کې د هغوی ستونزو ته د نه پاملرنې او قضیو ته یې د زیاتې مودې په ورکولو سره خلک د وسلوالو طالبانو محکمو ته مراجعه کوي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی داسې وایي
یک سلسله مشکلات اجتماعي کې بین مردم دعواهای مختلف جهت اهل فصلش به مخالفین رجوع میکنند.
د خلکو ترمنځ یو لړ اجتماعي ستونزې او دعوې چې موجود دي د حل لپاره مخالفینو ته مراجعه کوي، ځکه چې مخالفین په سیمه کې حاکم دي. هغه زیاتوي چې که دولت په قضایي ادارو کې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه کړي کېدای شي د صحرایي محکمو زیاتېدو ته لار هواره شي. د قندوز یو تن عادي اوسیدونکی بشیر هم په دې خبر دی چې خلک د خپل ستونزو د حل لپاره مخالف او وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي. هغه د طالبانو محکمو ته د خلکو د مراجعه په اړه داسې وایي:
یو تعداد قضایي، یو تعداد ستونزې چې دولتي ادارو کې ډېر سرګردانه وي، وختونه پتیریږي. زیاتره خلک د دې پر ځای چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي، ځي په وسلوالو طالبان باندې خپل ستونزې خپل دوي حل کوي، فیصله کوي.
د قندوز د بیلابیلو خلکو پر وینا، په خوا به په ژمي کې دولت په ځینو سیمو کې تسلط پیدا کوه، خو اوس چې طالبان لسیمې نه وځي، نو د خلکو د ستونزو د حل لپاره یې محکمې هم فعالې کړې دي. د خان آباد یو تن اوسیدونکی چې له تربورانو سره په ځمکه لانجه وه، د حل لپاره یې مخالفو وسلوالو ته مراجعه کړې ده. هغه داسې وایي:
ما د خپل د تره زامنو سره په ځمکه دعوه وه، دلته منډې را منډې وهلې، خو دا محکمه حل نه شوه. لاړم د طالبانو کمیسون، زما د تره زوی راغوښتې او زما پر مخ یې یو ورقه ټاپه کړه، ورکړه چې حق دې حقدار ته. خپل د تره زوی ماته اقرار وکړ چې دا ځمکه یې ده.
د قندوز والی اسدالله عمرخیل د خلکو دغه اداره د ویچې ګوندې خلک د خپل حقوقي لانجو او ستونزو د حل لپاره مخالف او وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي. نو موړې وای:
د منګه هغه ورور چې د شورای ولایتي او ځوات لري او د څه خبره کوي، چې نه له دې ځای نه حقوقي مسائل خلک وړي طالبانو سره فیصله کوي. موږ خو د دې موضوع شاهد نه یو. په یو ولایت یا په یو ملک کې دوه موازي حکومتونه ځای نه لري، نو تر اوسه پورې موږ د څه معاملو سره مخ شوي نه یو.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم وایي چې د دغه ولسوالۍ د هغو سیمو خلک چې کلی کور یې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دی، د وسلوالو طالبانو په محکمو کې میراثي جنجالونه او نورې ستونزې حلوي.
دولت تمام توسه دوسه محکمې ته ځي، محکمې چې لازم دی غو نظر کینی شي او وخت دربر نشي. اما کوم شاهي چې دولت لاس کې دي، د سترو سفره مونږ ته راپور نه درغله چې د سر نه خلک تل دی وسی چې حالت پیشنهاد کوي چې د مونږ موضوع حل.
د قندوز د هغو سیمو خلک چې وسلوال طالبان پکې حاکم دی، وای چې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې هم اوس د ستونزو حل په واسطو پورې تړل کیږي، او کله کله فیصله د هغه چا په حق کې کیږي چې حق یې نه رسی. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډیدلو خبرو د بیا پیل لپاره په قندهار کې د یولسو ولایتونو استازي، ولسی مشران او له وسلوالو طالبانو سره ترلی کسان راټول شوي، او د سولې د بهیر د عملي کولو لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په باب حکومت ته خپل یو طرح هم وړاندې کړی ده. عزیز الله پوپل په دې باب داسې رپورټ راکوي.
د سولې چغه د کندهار د اولس اواز تر یاد شعار لاندې په کندهار کې د یولسو ولایتونو د استازو او ولایتي شوراګانو، دینی عالمانو او طالب پلوه مبصرینو په وستره غونډه کې دوی د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پټه په ولاړه مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د غونډې یو تن سمبالونکی مادسا خان وایي چې د افغان سولې په باب نړیوالو او ملي هڅو کومه محسوسېدونکې پایله نه ده ورکړې، ځکه خو اکثریت اولس مجبور شوی چې د سولې لپاره سره یو موټی شي. د زیاتوی چې اولس به د کندهار د سولې چغه تر افغان حکومت او د طالبانو تر تحریک پورې رسي.
کپه دولت جوړېدل یا ځانو په دیشپانه سکاله کې به څه په دی اته د سکاله کې به راوستل و. غیر د دې چې ما وستا به چې په څه قربان شي، از ما وستا به نه غاني لچې په څه څه په څه وځل. دا غو ما وتا ته افتخار ده چې نن زه شجون کړم. ځوانانو ته وایم چې موږ د سیمې ملت نو
نشانه مؤمن و ایمانداری است که مسلمان مسلمان دیگر را تقویت بکند، او را در آغوش بگیرد، دشمنی نکند. در افغانستان که علما دی، که سپینجری دی، که ځوانان دی، که خوندی دی، ټول دی ته خوشحال دی چې جنگ د چا ده، جنگ پردی ده، افغانان صرف قربانی دی.
د غونډي سمبالونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا په شمول د هغوی ډیری غړي له جنوبي ولایتونو څخه دي، ځکه خو یې دغه حرکت هم له کندهار څخه راپیل کړ. ولسی مشران وای چې له کندهار څخه د سولې دراتک لپاره راپیل سوی حرکت یو خود جوش ولسی حرکت چې د سولې لپاره به منځګړتوب کوي او د بین الافغانی خبراتورو لپاره به لار هواري. دوی له تیرو درو ورځو راهیسې په کندهار کې راغونډ سوي او د بین الافغانی مذاکراتو لپاره په خپلو کې تر تخنیکي سلام مشورو وروسته حکومت د مشورې په ډول په یوه اعتمادیز پریکړه لیکي د سولې لار نقشه یا میکانیزم وړاندې کړ.
د دغه ناستې ګډون کوونکي د طالبانو د لوړپوړو او محلي چارواکو څخه غواړي چې د افغانستان د خلکو د رنځ او بدبختۍ شیبو ته د پای رسولو لپاره د پاک او سپېڅلي مسلمانانو په توګه لیچ راونغړي او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. په دغه صورت کې به ولس په ټول توان ورته هرکلی ووایي.
د کندهار امنی قومندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق چی په جنوب کې تر ټولو مقتدره نظامی منصبدار بلل کیږي هم دی غونډې تور بلل سوی وو. نوموړي زیاته کړی چې په روسي میاشتو کې له پاکستان څخه د وسلوالو طالبانو د قیادی شورا د ډیرو مشرانو کورنه جنوبی ولایتونو تر انتقال سوی خو ځینو نورو چې غوښتل راسي د پوینا چې د پاکستان له لوري نیول سوی او اوس زندانیان دي. جنرال عبدالرزاق د افغانستان په کورنی چارو کې د غونډیانو او د سیمې د هیوادونو لاسوهنې ته په اشاره سره په خپل یو بیساری دریز کې پر افغاني وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې په صورت کې به تود هرکلی وکړي.
زمړ دروازې د دې پر مخ لاسې دي ارڅه چې سوي دي هغه سوي دي نور دا وینه تو نه کو پر داغه ځای باندې اخرې ټکی ورته شیر دوه. اول خبر مهم دا و چې حکومتونه او سفارتونه دا شی نسي کولای چې کولای شي دا پنځه دېرش اته دېرش کال وکړي.
په دې غونډه کې هغه سری هم شامل وي چې د پګواش بنسټ لوري په قطر او اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د اساسو په ګډون جوړ شوو غونډو کې برخه درلوده. سیاسي مبصر وحید مجدا چې د کندهار په غونډه کې ګډون کړی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ د دستري غونډې ځانګړتیا له نورو سره داده چې دا ځل خپل اولس راپورته سوی حکومت طالبانو او نړیوالو ته وایي چې موږ سوله غواړو. دا د سولې د پټه په ولاړ بهیر د بیا پیل لپاره په افغانستان کې د خپل ډول یو بیساری غونډه بلل کیږي. د غونډې سمبالونکي وایي چې د دغو ناستو لړۍ به د افغانستان نور ولایتونو ته هم ورسي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټ ټکی. 13 میاشت د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د بری وروسته نن د دوشنبه په ورځ د دسمبر 19 ده د انتخاباتو جرګه چې د الیکټرل کالج په نوم یادیږي غونډه کوي چې د امریکا د 53 جمهور رئیس په توګه یې رسما توثیق کړي. د دغې باصلاحیته جرګې ځینې غړي د ټرمپ مخالف دي او وایي چې د 13 میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه دې باطله اعلان شي او ډانلډ ټرمپ ته باید اجازه ورنکړي چې جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. خو د دې خبرې ډېر کم امکان لیدل کیږي. د یمن د جلاوطن حکومت 800 عسکر په یوې مرګانۍ چاودنې کې وژل شوي دي. چاودنه د عدن په بندري ښار کې د یکشنبه په ورځ هغه مهال وشوه چې عسکر د خپلو ماشونو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړو او د نوبت انتظار یې کاوه. د اسلامي دولت یا داعش دغه وژونکي ځانمرګي بریدي ذمواري قبوله کړې ده. له بلې خوا د متحده ایالاتو د خارجه وزیر جان کیری او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسماعیل اول شیخ احمد په شمول یو شمېر لوړپوړ ډیپلوماتانو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې غونډه وکړه او د یمن د شخړې په اړه مذاکرات وکړل. ملګرو ملتونو د سوریې د رژیم مخالفو جهادي ډلو باندې انتقاد کړی دی او وایي چې هغوی له ختیځ حالت نه د ملکیانو د راویستلو پروسه په خطر کې اچوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي جان ایجلند د یکشنبه په ورځ د القاعده د طرفداري ډلې المسره جنګیالي په دې تورن کړ چې د شنبه په ورځ یې په هغو حکومتي سرویسونو ته اور واچو او وسوځول چې د رژیم د مخالفانو تر محاصرې لاندې د دوو کلو کفاریا او فونه د 2000 شیعګانو د راوستلو لپاره لیکل شوي وو. او د سومالی حکومتي مامورانو د افریقایي یووالي پوځونه په دې تورن کړی دي چې په روان هفته کې په دوو جلا جلا حملو کې 11 تن ملکیان وژلي دي.
نو اوریدونکو زموږ دا سهارنۍ نیم ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو درې خبرونه ته چې څو شېبې ورته وکړل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.
رادیو